په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د خپل نورو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم د افغانستان د مهمو تحولاتو او غټو پیښو په اړه ریپورټونه اوریدلی شئ. د خبرونې نیمایي بیا رادیوي مجلې او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو دا هر څه له خبرونو وروسته اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې د پکتیکا په ولایت کې د یو کلینیک د محاصرې په اړه څېړنې وکړي. د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل دوی باور لري چې افغانستان داسې ادارې لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو دعوې څېړلی شي، او د سعودي یو لوړ پوړې امنیتي چارواکی د ځان وژنې له یوې حملې ژوندی وتلی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې د پکتیا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د دغه کلینیک د محاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوالو طالبانو د وبخښي چې پرون یو شمېر وسلوال طالبان د درملنې لپاره ورغلي وو، او وروسته په همدې کلینیک کې د ناټو او افغان سرتیرو لخوا محاصره شول. ویل کېږي په دې محاصره کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی دی، او 12 وسلوال طالبان او یو امریکایي سرتیری په ترڅ کې وژل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر سم ظریفي وایي که چیرې طالبان د روغتیایي مرکز ته د دې لپاره ورغلي وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه په دولتي او ائتلافي ځواکونو ډزې وکړي، نو طالبانو د بشري حقونو څخه جدي سرغړاوی کړی. خو که طالبان د روغتیایي مرکز ته د درملنې او تداوۍ لپاره ورغلي وي، نو د ناټو سرتیرو په هیڅ صورت حق نه درلود چې په روغتیایي مرکز برید وکړي. د پنځم به پر سپینې ماړې ویل دوی باور لري چې افغانستان داسې ادارې لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوسته. تیرونی د افغانستان د ولسمشر ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل د انتخابات ورته بریالي ښکاري، خو له غیره وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې برسېره شوې، او دا هم څرګنده شو چې په انتخاباتو کې کمو کسانو برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوباما خو به د دې انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه نه وي، وویل د ولسمشر نظر دا ده چې موږ د بل هر چا په څیر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تمه یو. راپورونه وایي پرون مازدیګر د پاکستان غاړه تورخم کې د ځان وژنې په یو برید کې تر 30 زیات پاکستاني امنیتي مامورین وژل شوي دي. چارواکي وایي ځان وژونکي پولیس ځان تر هغه ځایه ورور سوه چیرې چې امنیتي ملیشه سرتیري د روژه ماتي لپاره راټول شوي وو، او هغوی ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچبل. دغه برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مهم بندر تورخم کې شوی چې ترې هره ورځ د ناټو په سلګونو اکمالاتي موټر تیریږي. د لاغه وروسته چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسید ووژل شو، لومړنی ستر برید دی چې پاکستاني امنیتي ځواکونه پکې په نښه کیږي. راپورونه وایي تیره شپه 10 بجې په فرا ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپتر له غره سره ټکر شوی. د ائتلاف ځواکونه وایي دا پیښه د پوځي تمریناتو پر مهال رامنځته شوې. د دوی په وینا په دې پیښه کې په هلیکوپتر کې 2 تنه سپاره ټپیان شوي، او هلیکوپتر بیخي له منځه تللی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی راغورځولې، خو ائتلافي ځواکونه یې ادعا نه مني. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې یوه الوتکه رالویږي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي چې د دې هیواد یو لوړ پوړې امنیتي چارواکی د ځان وژنې له یو برید څخه ژوندی وتلی. دغه خبري اژانس وایي شاهزاده محمد بن نایف چې د کورنۍ چارو په وزارت کې د امنیتي چارو مسؤل دی، د پنځشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په مناسبت له خپلو یو شمېر دوستانو سره کتل چې یو سړی په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد په همدې غونډه کې والوسول. په رپورټ کې بمچوونکی یو داسې کس ښودل شوی چې د سعودي پولیسو یې د نیولو هڅه کوله. رپورټ وایي دې کس ویل غواړي له شاهزاده سره وګوري، او د هغه په مخ کې امنیتي مامورینو ته ځان تسلیم کړي، خو د تسلیمېدو پر ځای له ځان سره چاودیدونکي مواد وروړي وو. خبر وایي په دې برید کې سعودي شاهزاده سرسري ټپي شوی، او برید کوونکی وژل شوی، خو نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. تمکیږي چې نن به په عراق کې د دغه هیواد د شیعهګانو د یو لوی مشر د جنازې مراسم ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د عراق د عالي اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم مړی به چې د چهارشنبې په ورځ په ایران کې مړ شو، د نجف په سپیشل خار کې خاورته وسپارل شي. لدین مخکې به د الحکیم جنازه د عراق له شمیر جنوبي شي میشتو خارونه څخه تیر شي. تر دې وړاندې په ایران کې تیر ورځ د عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم ترسره شول چې د ایرانی مقاماتو په شمول پکې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. عبدالعزیز الحکیم شاوخوا شل کاله په ایران کې جلا وطنه وه او دغلته یې د عراق ستره اسلامي شورا تاسیس کړه. د ناټو نوی عمومي منشي وایي د خلکو دیني احساساتو ته ژور درناوی لري او اسلام د نړۍ یو ستر دین ګڼي. انډرس فوګ راسموسن دا څرګندونې پرون په ترکیه کې د هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ کړی دی. ترکیه د ناټو د تړون یوازینی هغه متحد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. راسموسن د اګست په لومړۍ نیټه وروسته له هغې د ناټو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو چې ترکیې د ده د مشرۍ په اړه خپل اعتراضونه بیرته واخیستل. ترکیې په لومړي سر کې د ناټو د عمومي منشي په توګه د راسموسن مخالفت ځکه کړی و چې کله راسموسن د ډنمارک صدراعظم و نو په هغه وخت کې یو شمېر ډنمارکي ورځپاڼو کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه خپاره شوي وو او د ګڼو مسلمانانو زړونه یې خفه کړي وو. نوموړي په دې اړه د بښنې د غوښتو په وړاندې مقاومت کړی و او دا یې د بیان ازادي بلله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ایران ته خبردار د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ایران ته خبرداري ورکړه چې که دغه هیواد خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په بیا پیلولو کې پاتې راغی نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. مرکل چې پرون یې په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو یو پریکنده مرحلې ته ورسیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بیا پر ایران باندې د هغه په وینا د سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه څو تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام ودروي. لویدیځ هیوادونه شک لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي خو ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. په جاپان کې د بیروزګارۍ سطح په غیر سابقه ډول پراخه شوې او د هیواد کې بیا له اوږدې مودې راهیسې د لومړي ځل لپاره نرخونه لوېدلي دي. په جاپان کې چې د نړۍ دوهم ستر صنعتي هیواد بلل کېږي د بیروزګارۍ سطح په تېرې جولای میاشت کې 15.5% ته لوړه شوې. دا په جاپان کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بیروزګارۍ تر ټولو زیاته اندازه ده چې په یو حکومتي راپور کې خپره شوې. د جاپان حکومت ویلي تازه خوراکي موادو پرته د اکثرو موادو بیې بیا په 2.2% کې راښکته شوې دي او ټاکل شوې ده چې د مالدووا نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. ټاکل شوې چې پارلمان به په مالدووا کې د نوي حکومت د جوړولو او نوي ولسمشر د ټاکلو پر مسلو کار پیل کړي. د مالدووا لویدیځ پلوه څلور ګوندونو ایتلاف په وروستو انتخاباتو کې د پارلمان له 101 څوکیو څخه 350 وګټلې او د دریم ځل لپاره واک ته د اوسني کمونیست ولسمشر او د هغه د ګوند رسیدو مخه یې ونیوله. د مالدووا د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د پارلمان د 3 غړو موافقه ضروری ده. دا وتر دی مال خبرونه.
دولس بجې او اته دقیقې دي. امریکایي مقامات وایي د افغانستان د انتخاباتو یو ورځ وروسته د جمهور رئیس کرزي او د امریکا د خاص استازي ترمنځ غونډه کې سخت الفاظ تبادله شوي دي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په بغلان او کندوز ولایت کې د انتخاباتو په ورځ لسګونه وسوال مخالفان په مخامخ جګړو کې وشلې دي. بادغیس ولایت ته په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستي سفر په اړه هم رپورټ لرو. دغه راز اوري چې د کونړ ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ په غزیدلي سرک د کیر اچولو کار پیل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او ازادي راډیو مجله او د ګوډي اچار پروګرامونه د خپرونې په دوام کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدل شي. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تورونه او شکایتونه پورته شوي او امریکایي مقام ویل ولسمشر حامد کرزي او د امریکا خاص استازي له یو بل سره په جدي الفاظو خبرې کړې دي. په واشنگتن کې یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د کرزي او ریچر هولبروک ترمنځ کتنه جدي وه او دواړو لورو له یو بل سره په سختو الفاظو خبرې وکړې. هولبروک د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره غونډې درلودې او له انتخاباتو یو ورځ وروسته له ولسمشر کرزي سره هم کتنه وکړه. امریکایي مقامات ویل دغه کتنې هدف د انتخاباتو پر سر خبرې کولو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پوینا هول بروک د ولسمشر له هر کاندید سره خبرو کې ټینګار وکړ چې واشنگټن په انتخاباتو کې له هڅې یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي او نوموړي د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو په اړه له توصیه کولو هم ډډه کړې ده. د انتخاباتو د جزئي نتیجو څرګند شوې ده چې حامد کرزي تر اوسه پورې د شمیرل شو رایو زیاته برخه ګټلې او د نوموړي نږدې سیال ډاکټر عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. افغان ولسمشر د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش له کلک ملاتړ نه برخمن و او له نوموړي سره زیات ویډیوي کانفرنسونه هم درلودل، خو له ولسمشر باراک اوباما سره بیا د افغان جمهور رئیس اړیکې سړې بلل شوې دي. د اوباما اداره وایي کرزي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي او همداراز د کرزي په نومول شوي مرستیال مارشال فهیم باندې چې په جنګي جنایتونو او د بشر له حقونو څخه په سرغړونو تورن دی سخت انتقادونه کړي دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم حامد کرزي ته په ډاګه کړی دی چې د خپل مرستیال په توګه د فهیم په ټاکلو سره په امریکا او لویدیځ کې د حامد کرزي دریځ کمزورې شوی دی. د ملي اردو د 209 شاهین قلو اردو مشر وایي د ترسره شوو انتخاباتو په ورځې په قندوز او بغلان ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مخامخ جګړو کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 شاهین قلو اردو مشر په مزار شریف کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې اورو.
د 209 شاهین قلو اردو قماندان وایي چې د ټاکنو په ورځ په بغلان او قندوز ولایتونو کې د دولت مخالفو وسلوالو تقریبا 60 تنه له منځه یوړل. د ملي اردو او ملي پولیسو د لسو سرتیرو په مړینه او 300 تنو ټاپیانو یې د خلکو لپاره د ټاکنې د امن فضا رامنځته کړه. په مزار شریف کې د ملي اردو د 209 شاهین قلو اردو قماندان تورن جنرال مراد علي مراد په یوه مطبوعاتي غونډه کې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د امنیتي ارګانونو لاسته راوړل او د ملي اردو د پیاوړي کېدو یادونه وکړه. د دغه قلو اردو د تعلیمي مرکز څخه د 1500 تنه د ملي اردو د 111 کنډک پرسنل د پوځي زده کړو د دورې د بشپړېدو او د ملي اردو په 201 سلاب قلو اردو هوایي قلو اردو او 300 تنه یې د 209 شاهین قلو اردو په جزو تامونو کې د تنظیمېدو خبر ورکړ. د 209 شاهین قلو اردو د تعلیمي مرکز څخه فارغ شوی د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی ګل محمد د ملي اردو په صفوپو کې وظیفه ترسره کول په هیواد کې د سولې پټینګه کې فعال برخه اخیستل او یو ملي دین بولی.
هغه لای مسجد خپل مقدس خبرې لپاره ملي اردو کې خدمت وکړ. دا مهمه نه ده د افغانستان په هر کونج کې یم، زه یو عسکر یم، سرباز یم، د ما لپاره به تفاوت د دشمن په مقابل کې د ما وظیفه اجرا کول دا یو مقدس وظیفه ده. مهمه نه ده د افغانستان په هر کونج کې سپاره راځي کې په خاطر باندې سی اردو په خپل ذات کې یو مقدس مسلک ده او د خاور نه دفاع کول د اردو د عساکر په حساب باندې کېږي. بر خوردار یو لټول وسایل د زندګی نه بر خوردار یو ماشونه مکلف ماشونه دي صاحب ماشلرو منطقوي ماشونه ټول هر څه موجود دي.
د کورته سره رسوي
دا کورته د بانکونو په واسطه باندې سمو د کابل بانک کارونه لرو او سیو غوړ ورته انتقال کو ترکو دا پیسې ملته انتقالي به مشکل حل تر هر څوک سمو معرفي کوي ته تاسو
خغل امره د ملي اردو په یوړی کېدل او پرمختلي وسله او وسایط باندې مجاز کېدل د سولې او امن د دښمنانو لپاره غاک ماتون کوي جواب بولی.
شما مشخص گسته میتون 38 نفر در بغلان در کوکچنار و قرباتور
دایوایز باید تاسو ته روښانه کړم چې د بغلان ولایت کوچنار او قرباتور په سیمو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ په مخامخ جګړه کې د دښمناته ډېر مشهور کسان له منځه یوړل شول چې دوی ورځې مړی د جګړې په ډګر کې پاتې وو او وروسته د ملي اردو پرسنل د سیمې خلکو ته وسپارل. دایوای په دې چې بیگناه خلکو ته زیان نه وي رسېدلی له هوایي ځواک څخه مو هم کار وانه خست. ښاغلی مراد علي مراد زیاتوي چې په همدې توګه په قندوز ولایت کې تر شلو زیات د دولت مخالف وسله والله منځه یوړل شول. د ټاکنو په ورځ د سولې له دښمنانو سره په مخامخ جګړه کې د ملي اردو او ملي پولیسو لس تنه سرتیري مړه او 13 تنه ټاپیان شول او د ټاپیانو حالت یې ډاډمن و بالا. د 209 شاهین قلو اردو قماندان جنرال مراد وایي چې په دې وروستیو کې د دوی جزو تامونه تر 300 زیات په عمومي زیر پوښونو مجهز شوي دي چې د خپل پرسنل د وروستیو بریاوو پایلې یو هم پرمختللو وسایطو د 209 شاهین قلو اردو مجهز کول بولي.
www.azadiradio.com
د پنځم په ورځ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کال اکمبری غربي ولایت بادغیس ته ولاړ او هلته د محلي چارواکو سربیره په سړک او واټونو کې له ډیرو عامو افغانانو سره وکتل. نوموړي د هغوی ستونزې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د بادغیس د بیا رغونې او امنیت لپاره به امریکا لا نور ګامونه واخلي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبری د بادغیس له خلکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ایکنبری چې د پنځم په ورځ بادغیس ته تللی و، په دغه ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي له مرکز څخه پیاده راووته او د قلیناو د بازار په کوڅو واټونو کې قدم ووهه او له عامو خلکو، دوکاندارانو او کراچیوانانو سره یې له نږدې روغبړ وکړ او دوی څخه یې د موجوده ستونزو پوښتنه وکړه. وروسته بیا ښاغلی ایکنبری د ښار په منځ کې چې شاوخوا ترې د قلیناو خاریان تا ول ژورنالستانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د دې ولایت د امنیت لپاره خپل سرتیری هم واستوي.
I wanted to congratulate the people of Badghis for the conduct of an election.
They were ز د بادغیس خلکو ته مبارکي وایم چې په دې دومره ستونزمنو حالاتو کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. ل امنیت پرته پرمختګ نشونه دی. نو الحمد لله پراتلونکو میاشتو کې به ناټو په ځنګړی توګه یو شمېر امریکایي ځواکونه بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې به له پولیسو سره مرسته وکړي. د بادغیس ولایت خلکو له ازادي رډو سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی د امنیتي ستونزو ترڅنګ یو شمېر نور ستونزې هم لري، لکه کافي او بنه لري، برېښنان لري او دغه راز د خلکو اقتصادي وضعیت هم ډیره خرابه ده. د بادغیس والی حاجی ارمان د ازادي رډیو د پښتنې په جواب کې د خپل خلکو ستونزې داسې کتار کړي.
لټول ناول لسفیر سب نمننه چې بادغیس ولایت سفر کړي. زه امیدوار يم دوی سفر ډیر مفید تمام شي بادغیس ته. دا چې کوم ستونزې دلته موجود دي، هغه ستونزې ډیر هم ده، ستونزې امنیت حلقوي سرک دي، یو بو ستونزې د قلیناو دی پاره برق ستونزې دي چې دلته موږ ترکمنستان سره نږدې وکیو، په فاریاب هم برق لري او هرات هم برق لري، بلکې بدغیس برق نه لري. همدارنګه د مالدارۍ او د زراعت پروژې چې په هغې ختم خبرې وکړي. زه امیدوار یم آینده کې د ټولو مسایلو ته توجه وشي، د مواد مخدر په هکله خبرې وکړي. دا ټول هغه مسایل و چې عمده ستونزې دي په بدغیس کې.
د امریکا سفیر ایکنبری دغه ستونزې ټولې له ځانه سره ولیکلي او ډاډ یې ورکړ چې پرې غور به وکړي او د حل لارې چارې به ورته وسنجوي. بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت چې کله ناکله ترې د نامنی راپورونه هم راځي. ویل کېږي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو بالامرغاب او مقر کې د حکومت وسلوال مخالفین په رڼا ورځ د حکومت پر ضد فعالیت کوي، خو د بادغیس ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا مهال مخالفین سخت ځپل شوي دي او د هیڅ ډول تاوتریخوالي واست نه لري.
له احمد شیبر څخه اوس اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د حالات او پیښو په اړه څه راغلي دي.
ترکی ژبې ورځپاڼه حریت تر دې سردیک لاندې څرنګه د افغانستان په انتخاباتو کې آرامي راتلی شي لیکي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګام په ګام نتیجو له اعلانېدو سره هم د افغانستان راتلونکې تړلې ده، هم د نړیوال امنیت مسله غوټه شوې ده. خو پر دغو مهمو انتخاباتو د درغلیو ګڼو لګېدلو تورونو سیوری غوړولی دی. نړیوال څارونکي وایي په دغو انتخاباتو کې تر 50% لږو هغو کسانو برخه اخیستې ده چې د رایې ورکولو حق یې درلود. حال دا چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې دا فیصدي اویاو ته رسیده. د ورځپاڼې په وینا په څو اونیو کې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څرګنده شي چې درغلۍ تر څه بریده شوي او څه باید وکړي. د حریت ورځپاڼې په وینا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې لارې لري څو دغه هیواد له انتخاباتو وروسته له شخړو وژغوري، بیا د انتخابات وکړي. خو دا کار هم ډیر مصرف غواړي او هم په داسې حال کې چې ورځ په ورځ شخړې په زیاتېدو دي ډیر خطرناک دی. دوهم باید د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې دې ته قانوني لاره هم هواره ده، او درېمه لاره دا ده چې نړیواله ټولنه راوړاندې شي، د ولسمشرۍ کاندیدان او د ټولنې نور مؤثر شخصیتونه سره راغونډ کړي او د ملي تفاهم له لارې یو حکومت جوړ کړي څو د افغانستان د روان سیاسي بحران مخه ونیول شي. د حریت ورځپاڼې په باور که څه هم دغه ټول وړاندیزونه د یوې نیمګړې ډیموکراسۍ زیږنده دي، خو کیدای شي چې د ملي مصالحې لپاره او د دې لپاره چې بیا افغانستان د کورنۍ جګړې په لمبو ونه سوځي مرسته وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو برېتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم لیکنه خپره کړې ده. د دې انګلیسي ژبې ورځپاڼې عنوان دی لویدیځ د افغانستان د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ته سخت انتظار کوي. د دې مقالې په یوې برخه کې لیکل شوی دی چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیالي شي افغانستان د یو بل سیاسي بحران لور ته یوسي، چې له دې سره به د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي شاته وغورځي. د فاینانشل ټایمز په وینا تر اوسه په انتخاباتو کې ولسمشر کرزي مخکې دی، خو د درغلیو تورونه هم زیات دي. نو که چیرته په داسې شرایطو کې حامد کرزی ولسمشر هم شي د ده د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. ورسپانه وړاندې لیکي په داسې وخت کې به لویدیځ د ولسمشر اوباما د ادارې په ګډون مجبوره وي چې له داسې حکومت سره چې مشروعیت نه لري همکاري وکړي. فاینانشل ټایمز بیا څرګندوي له داسې حکومت سره کار کول چې په هغه کې جنګ سالاران برلاسي وي او د مخدر موادو په قاچاق تورن کسان پکې مهمې څوکۍ لري دا هیلې له خاورو سره خاورې کیږي چې د امریکا ولسمشر یې لري او غواړي چې مخالف وسلوال د عامو افغانانو له ملاتړه یو مخ بې برخې کړي.
د ګوډي اچار او ازادي رادیو مجله خپرونه هم لرو په دې پروګرام کې خلاغې نه مخکې یو رپورت. د ننګرهار په سرحدي سیمو کې دیرلس د اوبو برېښنا کوټنه تر جوړېدو وروسته د پنځشنبې پر ورځ پرانستل شول. په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د مشورتي ټیم د عامه اړیکو مسول بریالي ویاړ لسپین غر سرحدي ولسوالۍ نه د ټلیفون په لیکه ازادي رادیو ته وویل درې نیم زره کورونه به تر دې وروسته شپه ورځ برېښنا ولري. دول بریالی ویاړول سپین غر اچین او مومندری خلکو ور سره ژمنه کړي چې بیا به کوکنار نه کوي. دول ننګرهار ولایت اوسیدونکي دغه برېښنا ته خوشاله دي، خو هغه خلک چې مخپزوړي اوبه نه لري وایي چې دولت باید د دوی غم هم وکړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، ښه دی چې کاندید شوي نه وی، کنه چې اوس له یوې خوا روژه وی او له بلې خوا چاره یې نه وی درته اچولی، سم به مو له غوسې نه مغزه را خوټېدل او شیطان به م ډول ډول وسوسې در اچولی چې پیسې پیسې لاړې او کامیاب م نه شوم. پرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
په خبرونو کې ډنګر ډنګر خبرونه دغه دي. د انتخاباتو په ورځو کې امنیتي لویو کمرو او لوی بالون پرته له بم چوونکو او وسلوالو څخه نور هر څه لیدل. د انتخاباتو نړیوالو څارونکو د انتخاباتو په ورځ انتخابات د اوټلونو له کوټو څخه ښه دقیق وڅارل او کمپاین کوونکی دعا کوي چې انتخابات دوهم ځل تواوړي. د خبرونو خېټه د انتخاباتو په ورځو کې په ښار کې نصب شوی لویو امنیتي کامرو او لوی بالون پرته له بم چوونکو او وسلوالو څخه نور ارڅه لیدل. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په ښار کې ګڼې د بم چولو ځانمرګو او په بانک د وسلوال یرغل پیښې رامنځته شوې. خبر زیاتوي چې لویو امنیتي کمرو په ښار کې ټول خلک او موټرونه تر خپل کنټرول لاندې نیولي وو، خو یوازې د امنیت خرابونکو او ځانمرګو دره کې ونه شو لګولای، ځکه چې په کمرو کې د ښاریانو او موټرونو دومره ګڼګونه وه چې ځانمرګي او په بانک یرغل کوونکي هیڅ پکې نه ښکارېدل. د د انتخاباتو نړیوالو څارونکو د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو بهیر د اوټلونو له کوټو څخه ښه دقیق وڅاره. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لامدې عمله په انتخاباتو کې د درغلي پته ونه لګېدله. خبر زیاتوي چې نړیوالو څارونکو د انتخاباتو په ورځ هم خپل امنیت خوندي کړ او هم یې د دوربینونو په واسطه د انتخاباتو بهیر وڅاره او له همدې عمله یې په ډاډه زړه اعلان وکړ چې انتخابات بریالي، عادلانه او له درغلیو پرته ترسره شول. شنون کی وای که امیشه نریوال چارون کی دغسی هر سپ دقیقه توگه و ساری نو دنیا با گل و گلزار شی. او د دو متر کاندیدانو کمپاین کون کی دعا کوی چه کاش کی انتخابات دو هم پراو تواری. زمون خبریال کاندید گل خبر را کوي چې که انتخابات دوهم پړاو ته واوختل نو د کمپاین کوونکو ډوډۍ به نوره هم غوړه شي، ځکه چې دا ځل به کاندیدان همداسې پیسې باد کړي چې تر اوسه چا نه وي لیدلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نوموړي کمپاین کوونکي دا آوازې خپروي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او باید دوهم پړاو ته واوړي. کمپاین کوونکو چې په پردیو پیسو څو ورځې له ځانونو څخه ملکان جوړ کړي وو او په څو ورځو کې د ټول عمر غم وخوړ، اوس بیا دعاګانې کوي چې په دوهم ځل انتخاباتو سره ټول د زړه ارمانونه وباسي. یعنی هم پیسې لاسته راوړي او هم یې که کاندید بریالی شو په مفته د غټو رتبو او څوکیو خاوندان شي، ځکه دلته خو هسې هم څوکۍ او رتبې په ځواني هیشل کیږي نه په لیاقت او اهلیت. د خبرونه بیا ښه
اعلان اعلان اعلان.
که غواړی میلیونر شئ
نو د روژې د مبارکې میاشتې په شپو کې
ډېر نسوار واچوئ
او ډېرې پیسې ترلاسه کړئ.
د نسوارو جوړولو اتحادیه
د هیوادوالو د میلیونر کېدلو په خاطر
د نسوارو اچولو مسابقه ترسره کوي.
هغه نسواریان چې د روژې میاشتې په شپو کې تر نورو ډېر نسوار اچوي
او هغه نسواریان چې د نسوارو ډېر خالي پاکټونه ساتي
د نسوارو په لویه مسابقه کې
د تر ټولو لوی جایزې یعنی یو میلیون افغانیو ګټونکی اعلانېږي.
هم د نسوارو خوند واخلئ
او هم د یو میلیون افغانیو ګټونکی شئ.
ډېر نسوار واچوئ
او ډېرې پیسې ترلاسه کړئ. ډېر نسوار اچول د میلیونر کېدلو لنډه لار.
د ناکامو کاندیدانو حال ډیر خراب دی، کئ نه منئ نو دا واورئ.
ډیر غلط خلق دی، په هر خیرات کې په زرګونو زرګونو راټول سول، څه چک چکې به یې راته کولې، څه شعارونه به یې ورکول، څه خوږې ستړې مشې به یې راسره کولې، خو د رایو ورکولو په ورځ یو هم له کوره راونووت. تا به ویل چې څوک یې په توپ کې الوزوي. دا خیر دی، له دې وروسته خو که سوالګر هم لاس راته ونیول لاس به یې په دې څنګل کې ور مات کړم.
دا بیا څنګه له ځان سره لګیا یې؟ درته وایم چې نسوار پرېږده خو نه منې. هغه دی سمې سودایي درڅخه جوړ کړی دی، ټول ورځ له ځان سره غږیږي.
ته غلې سه، دا د نسوارو تاثیر نه دی.
نو د څه شي تاثیر دی؟ د انتخابات نه دی چې خو هم رسمي نه دی اعلان شوي چې ناکام شوی به یې.
په نتایجو پسې مه ګرځه، هغه خپل خیراتونه او مصرفونه مې ارمان دي، هغه خپلې بیانیې مې ارمان دي.
نه مې درته ویل چې په لوی لاس له دا څو روپیو ځان مه خلاصوه، څوک رایه نه درکوي، خو تا به ویل چې 60% رایه په پټو سترګو وړم.
ولې په خپلو سترګو دې د ما کمپاینی غونډې ونه لیدلې؟ په هره غونډه کې څومره کسان راټولېدل؟
اوهو،
اغوی خود دی لپار نره تولیل چی تیخه ایسی دی او یای هم خواهی دی
نو دا پلار زامن میول دا چشی لپار را غنده دل
او سرایا دا ولی دی دا پودا مغزه کار نکوی اغوی خودی تر غنده دل چی که او چه پیسی ورو ویشه او دیر خوی بیکار دی خپل ساتی تیره و کنا خود طولو تا معلومه چی پا طول عمر که دی دو خرو وربوشی هم ندی سر بیلی کری
باز که تا دی
خپل آدو پی
اوخ پلات دی او پیزنه بس که خپو یگه چی جمهوری ریاست تلا کاندید سرغه یگه سلاره می هم دا اوز دا کاندیده یکسونه پراته دی تا تلا که چی اوز هم آقا پخوانه میره کاریگه ما
اوز خمی لپخوا هم خوا پیجندلی پخوا خوا می پزره که تیریده چی زا یو چه خوبه ای
آقا نسوار دی جول کلی دی کنا پریده خبری نوری
تا غوره دی ناکامی غم دی پنسوار غلط که پنسوار دی کاندیده غمونه نغلطیگی اوصله و صبر وکا تو خوب پا هواوی زدی هم ده سرا وایی کم
تو بطو
پلارا لگ مخی او سری در آزار آتا کولا اوائلی چی دی منگا دی کمپاین روپای راکا
بل چو خوبه نو راغلی
راغلی او یو سری وایل چی دی اکسونو پیسی پریپاتی دی
او اقا دی کرایی سامانونو والا هم در وزار تا کولا
او اقی هم وایل چی کندی سب راولی گا چی حساب ور سرا وکم
موتر والا خوبه نو راغلی
نه دی موتر والا هم پاتی دی
تنو چو وای چی ور میکلی د ټولو پاته دی اوس به څنګه کومه د دې ټولو پیسو خلاصول خو
لکان دی دو مخکې مې درته وویل چې دا لوی لوی خوبونه ما وینه خو دې نه منله حال دې لدی بتره
پلاره دا غلوی غونډې فلم درته واچوم کدی لک پام پی غلط شي
هی هی لوري اوس مې د لوی غونډو فلمونه پام نه غلطوي د زړه پر هارونه مې لویوي او د کمپاین لوی قرضونه مې را یادوي لوري پرې دا اوس
در خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخستونکي وو عبدالله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن یاسمین حکمت وګمه رشیدی او رانګه عزیزی که لموږ سره اړیکې نسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 جلال آباد 4 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 2 اتیا
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د استاد حمزه شینواری د ژوند په اړه په تازه چاپ شوي کتاب باندې له لیکوال او ژباړن ذبیح الله احساس سره خبرې لرو د لومړۍ جایزې د ترلاسه کوونکي شاعري مینی صابر وردک خبرې او شعرونه اورئ په ازادۍ رادیوي قاموس کې د ارستو د ادب پیژندنې په یو اړخ باندې بحث اورئ په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغان ژورنالیست جان الله هاشمزاده د قتل په اړه په پاکستان کې څېړنې پیل کړې دي د افغانستان د خارجه وزارت ویند احمد ظاهر فقیری ویلی دی چې په اسلام آباد کې افغان سفارت هڅې پیل کړي چې هغه کسان وپیژني چې د ښاغلي هاشمزاده په قتل کې لاس و ښاغلی هاشمزاده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په خیبر دره کې ووژل شو د شمشاد تلویزیون او پژواک آژانس خبریال و د ښاغلي هاشمزاده د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ویل کېږي چې ده د طالبانو په اړه انتقادي راپورونه هم برابرول نو کېدای شي چې هغوی وژلی وي تر اوسه پورې په پاکستان او افغانستان کې د ډیرو قتلونو مسؤلیت یا طالبانو په خپله غاړه اخیستی دی او یا نورو ویلي دي چې د طالبانو په کې لاس دی افغان او فرانسوي لرغون پیژندونکو په بلخ ولایت کې د خپلو کیندنو په لړ کې یو نوی ښارګوټی موندلی دی د باختر آژانس له راپور سره سم دغه د کابو 2500 کاله پخوا ښارګوټی د شولګری او چمتال ولسوالیو ترمنځ د چشمه صفا په سیمه کې واقع دی. د افغانستان د لرغون پیژندنې د ادارې ماهران وایي چې دغه ښارګوټی په 8 کیلومتره مربع ساحه کې غځېدلی دی او داسې نښې شته چې شاوخوا ورنه دیوال راتاو. د مقاماتو په قول په دغې نوې موندل شوې لرغونې ساحه کې به تحقیقات ادامه ومومي. د اسد په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د نویمې کالیزې په ویاړ د کابل په ارک کې د ولسمشر کرزي په حضور کې یو مشاعره جوړه شوه چې ځینو افغان شاعرانو پکې برخه واخیسته او د افغانستان په بیلوبیلو ژبو یې د هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د رارسېدو په ویاړ شعرونه واورول.
په تیرو څو کلونو کې چې افغان میرمنو او نجونو یو ځل بیا د نړۍ د نورو ملکونو د ښځو غوندې د اجتماعي فعالیت اجازه پیدا کړه، دې اجازې د دوی په ادبي فعالیتونو هم مثبت اغیز وکړ. اوس د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د نجونو او میرمنو ادبي انجمنونه شته. څو اونۍ د مخه په کابل کې د رڼا په نوم د نجونو او میرمنو یوه لویه کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې په هغې کې مینې صابر وردک لومړی جایزه واخیسته. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له مینې صابر وردک سره خبرې کړي او د دې خبرو په اساس دغه ریپورت برابر کړی دی.
خدایا داسې باران وکړي چې راو اوروي مینه، خدایا داسې باران وکړي چې راو اوروي مینه، په سیلاب باندې لاهو کړي دا نفرت او دا جنگونه، چې خندا ویر اخبرې کړي چې خندا وی را خبرې کړي او سلګۍ کړي را نه هېرې، پښتنو سترګو کې وچ کړي دا د اوښکو دریابونه.
دا اونۍ د رڼا د کلنۍ مشاعرې د لومړي وارد ګټونکې مینه صابر وردک د ازادۍ راډیو میلمنه وه. مینه له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي او د 2500 په شاوخوا کې شعرونه لري. دی وایي چې په شعر کې له چانه تقلید نه کوي، خو د باری جهاني شعرونه یې ډېر خوښ دي. مینه د شعرونو کومه چاپ شوې ټولګه نه لري، خو کیفیت ته تر کمیت ترجیح ورکوي. وایي چې په کار د ځوانانو ته د خلی کلو مشورې ورکړل شي.
نن سبا ډېر کتابونه چاپېږي، اما ډېر بې کیفیت دي. که چیرې لیکوال یا شاعر د دې آمادګي ونه لري چې دی خپل شعري ټولګه یا بل کتاب چاپ کړي، نور یې ډېر تشویقوي. زما هیله له استادانو او نورو لوی لویو لیکوالانو څخه دا ده چې لومړی د خپل ځوان نسل په لیکنه کې او په شعر شاعرۍ کې ښه وروزي، د دې شعرونه دې ښه په حساب پاخه کړي، وروسته دې ته دا مشوره ورکړي چې دې خپل شعرونه چاپ کړي یا نورې لیکنې چاپ کړي.
مینه صابر وردک چې په کابل کې د درخانه د لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، د شاعرۍ ترڅنګ د ماشومان لپاره کیسې هم لیکي او د درخانه د میاشتنۍ خبرونې مرستیاله هم ده. مینه د خويندو په شعرونو کې د خزینه احساس پلوي کوي. وایي چې خويندې باید د شعر ویلو پر مهال دې ټکی ته ډېر پام واړوي.
زه له خويندو څخه یوه هیله لرم، کله چې شعر لیکي نو داسې دی ولیکي لکه ښځه چې شعر لیکي، ښځینه احساس دې بیان کړي. دا به ډېر ښه وي ځکه د نارینه او ښځینه شاعرانو د شعرونو ترمنځ به فرق راشي.
مینه که څه هم پیغله ده، خو شعرونه یې پاخه دي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي په مشاعرو کې د دې د شعر ویلو پر مهال له ویاړه اکثر خپلې غاړې سموي. په رڼا مشاعره کې چې سږ کال د غبرګولي په 9 نیټه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه، تر مینې وروسته توبا ندا او اوګی امیر پکې په ترتیب سره د خو شاعرانو دوهم او دریم ایوارډونه خپل کړل. دا هم د کال د لومړي وارد د ګټونکې شاعري مینې صابر وردک په خپل غږ د دې یو ښکلی شعر.
زه يم د زلونو په خایست مینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. زه يم د زلونو په خایست مینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. زه ترناوی د باطنی انسان کړم، ما ته ظاهر لکه یو سکور ښکاریږي. په دې نړۍ کې به هم نور وي هر ځای، خو رښتین زړه راته د مور ښکارېږي. نن د مستۍ نه هم هر زړه لوېدلی، د ساقي جام راته نسکور ښکارېږي. د یار یادونه دې په زړه کې ګونګي، د مخ تصویر یې په هر لور ښکارېږي. تقدیر څه راته غوسې کړې ته نن، ستا سره شتون ژوند هم پیغور ښکارېږي. مینې نور بس کړه چې اوږده یې نه کړې، دا ستا غزل راته کمزور ښکارېږي.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي ادبي قاموس د تیرې اونۍ په بحث کې مو د ارسطو په اړه عمومي خبري واورېدې. د ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې به د ارسطو د فلسفې په یوه هغه اړخ خبري واورئ چې د ده له ادب پوهنې سره نیغ په نیغه تړاو لري. ارسطو په خپلو نظریو کې د څلور ډوله علتونو ذکر کوي. دی وایي یو فعلي علت دی، بل سوري علت دی، بل مادي علت دی، او څلرم غایي علت دی. د ده په نظر د شعر او هنر فعلي علت الهام دی، یعنی دا د هنر د خدایانو ورکړه ده چې د یو چا په زړه کې شعر اچوي. د ارسطو له رایې سره سم د شعر مادي علت محاکات، یعنی د یو شی نظیر جوړول دي. د ده په نظر د شعر سوري علت موزون کلام دی، دی د شعر غایي علت په زړونو باندې اثر اچول بولي. د ارسطو د ده پوهنې په دې اړخ باندې نورې خبرې له استاد نجیب منلی واورئ.
په ادب کې د هنر په باره کې، د هنري تولید په باره کې د څلور عمده عوامل تشخیصی. یو عامل شکلی عامل دی، یعنی چې یو شی چې تولیدیږي هغه به یو شکل لري حتما.
په افغانستان کې هم دته چې سوري علت موږ په کتابونو کې وایو،
سوري علت ورته وایو. شکل په دې معنی دی چې کله چې یو هنرمند یو شی ایجادوي، مخکې د دې نه چې دا شی جوړ شي، د هغه تصویر د په مغزو کې شته دی، او دا کوشش کوي چې هغه تصویر ته ځان ورسوي.
استاد منلی، دغه ارسطو ګمان کوم خپل ارسطو یو مثال ورکوي. وایي فرضاً منګای دی، یو نسبتا ګرد شی دی یا بیزوي شی دی، منځ خالي ده او یو لاسی لري او یو خوله لري. دغه یو مثال ورکوي دی د یو شی د شکل پیسې
د شکل په برخه د
سوري
علت دی. دویم علت مادي علت دی. مادي علت دا دی چې هر څومره ته یو شی برخ فکر وکي، که د هغې دپاره مواد موجود نه وي او هغه په مادي کې تظاهر ونه کړي، نو دغه شی یو خیالي شی پاتې کیږي.
دغه منګای چې مې یاد کو، دغه منګای له خټو جوړ ده، نو خټې مادي علت دی.
خټې مادي علت دی. د دې تر څنګ درېیم علت یې عامل علت دی. عامل علت دا دی چې دغه منګی چې د خټو نه جوړیږي، یو څوک په کار دی او د دې چا دپاره وسایل او طرزالعملونه په کار دي چې د دغو خټو نه منګی جوړ کړي.
یعنی فعلي علت د منګی کلال شو.
د منګی کلال شو. او څلورم علت یې بیا غایي علت دی چې دا منګی د څه دپاره په کار راځي، ولې جوړیږي. دغه څلور علتونه په هنر کې د ارسطو هغه اساسي ټکی دی.
د غایي علت دا شو فرضاً د منګی چې اوبه پکې راوړي یا اوبه پکې ساتي.
اوبه پکې ساتل کیږي. اوس به یو بل مثال به راواخلو چې د هنر او د نه هنر ترمنځ هم کېدای شي موږ ته یو څه روښانتیا راکړي. د لرګي یوه کنده ده. دغه د لرګي کنده که زه راواخلم، یوازینی کار چې زه پرې کولی شم هغه دا ده چې ورته یې واچوم او ځان پرې تود کړم. مګر همدغه د لرګي کنده که یو ترکان ته پلاس ورشي، هغه کولی شي چې د ده نه د کټ یا د میز پخې جوړې کړي. دی په خپل فکر کې د کټ او د میز پخې ترسیموي او هغه په دغه کنده کې ګوري، نو د دې کندې نه د خپلو تخنیکي وسایلو په مرسته راایستلی شي.
نو د کندې په سرنوشت باندې هغه فعلي علت اثر وکړو.
فعلي علت په اثر وکړو. مګر همدغسې یو بل څوک هم کولی شي چې همدغه کنده وګوري او په دې کنده کې د غوسې سر وګوري یا غوسې پکې وګوري او د دې نه دی د غوسې د راایستلو کوشش وکړي. نو اوس زما کار چې کنده مې ورته واچوله، طبعا نتیجه ورکړه، زه پرې تود شوم، مګر تر دې زیاته نتیجه ورنه کړله. ما څه تولید نکړه. پخ که د ده نه د کټ پخې یا د میز پخې جوړې کړلې، نو دلته ده هم یو عملي ایجاد وکړه چې هغه ګټور ایجاد دی. مګر هغه چا چې د دې کنده کې اوسۍ ولیدله او اوسۍ ته یې جوړه کړله، د اوسۍ مجسمه ته یې جوړه کړله، هغه یو هنري کار وکړه، ښکلا یې ایجاد کړه. اوس دغه ښکلا کېدای شي چې په خپل ذات کې موږ دپاره ارزښت ولري، غایه په خپله ښکلا واوسي. مګر زه کولی شم چې څلور همدغسې اوسۍ راواخلم د پاسه پیو تخته کیدم او میز تنه جوړ کم. نو هغه څه چې هنری اثر و فقط دغه میز تختی په خودلو باندې ما د دینه یو عملی شی جوړ کړ، مګر د هغه اصلي کلایز اساس لمنځلار نشو، په دې باندې یو بل اضافه هم وشوله. نو دا پوښتنه چې ډیر خلک کوي چې هنر مفید دی که ښکلی دی، دغلته موږ ورته یو جواب لرو چې هنر اول ښکلی دی بیا کیدای شي چې مفید هم واوسي. نو دا د هنر د دغو څلورو علتونو په برخه کې د ارسطو نظر و.
یعنی دغه څلور علتونه چې دی د مختلفو مبحثونو لپاره مطرح کوي، له دې نه د ادب او هنر په توضیح کې او تعبیر او تفسیر کې هم ارسطو استفاده کوي.
ارسطو هم ترې استفاده کوي،
فرضاً د شعر پیسه کې، د هنر پیسه کې چې دا سوري علت او فاعلي علت او غایي علت او مادي علت د ارسطو په نظر څه دي؟ کله دې لارې ورسو دي ارسطو ادب پوهنې ته؟
نو که دې لارې ورشو د خبرو په برخه کې، ارسطو درې ډوله خبرې پیژني. یو قضایي بحث دی، قضایي خبرې دي، هغه د دې لپاره کیږي چې یو قاضي د یوې تیرې پیښې په برخه کې یوې نتیجې ته راولي.
همدغه د خبرو د قضایي اړخ پیسه کې هغه څلور علتونه به څنګه تطبیقوي؟
نو د همدغه قضایي بحث که موږ په نظر کې ونیسو، دلته شکلي یا سوري علت طبعا همدغه استدلال دی، مادي علت د تیر وخت یوه پیښه ده، او عامل علت یې مدعي او مدعي علیه دي، او غایي علت یې قاضي ته قناعت ورکول دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تاریخ د عالمانو په قول د نړۍ د ګڼو نورو ملکونو په څیر په پخواني هندوستان کې هم پادشاهانو ځان ته اجازه نه ورکوله چې د خلکو په دودونو کې مداخله وکړي. ویل کیږي چې اکبر پادشاه لومړنی واکمن و چې په هندوستان کې د ماشومانو له ودونو، د نږدې خپلوانو ترمنځ له واده کولو او د ستی کېدو له دود سره مخالفت وکړ. له ستی دود سره سم چې کله د هندوی میړه ومري او د هغه مړی سوځول کیږي، نو دا هم که ورته ودانګي او ومري دا به یې لوی کار کړی وي. جلال الدین اکبر که څه هم د ذکر شویو دودونو په پوره ختمولو کې بریالی نه شو، خو د مورخانو په نظر دا په تاریخي لحاظ خورا نوی ګام و چې حکومت د خلکو د ناسمو رواجونو مخنیوي ته مټې راونغښتې. په اوسنۍ زمانه کې سره له دې چې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی خورا زیات شوی دی، خو حکومتونه ځان ته دا حق ورکوي چې د هغو دودونو مخالفت وکړي چې د انسان د ژوند او کرامت خلاف ثابت شي. د هندوستان په میډیا پرادیش ایالت کې سږ کال په همداسې یو دود چې د وګړو ژوند ته یې خطره پېښوله بندیز ولګېد. نور حال به وشمه رشیدي راکړي.
د هند په یو مرکزي ایالت کې یو دولتي مقام وویل چې ځایي حکومت پر یو بل باندې د تیږو ویشتلو پخوانی دود منع کړی دی. د ګاټمر په نوم دغه دود چې د وګړو د ژوبلېدو او انوژل کېدو سبب ګرځي، د هند د مدیا پرادیش ایالت د وی خواري وروسته پاتې سیمې د دوو کلیو خورا پخوانی دود دی. د ګاټمر په مراسمو کې تیر کال هم یو کس وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوي وو، او چې تیره جمعه د دې خونړي دود د ترسره کېدو نېټه یو ځل بیا راورسېده، نو د مدیا پرادیش حکومت کلیوالو ته وویل چې ګاټمر غیر قانوني دی او د ترسره کېدو اجازه یې نشته. پر یو بل د تیګو او کانو د وارولو فیستیوال د مدیا پرادیش د سرګون او پندورنا په نوم کلیو کې له سلګونو کلونو راهیسې را روان دی. د دغو دوو کلیو ترمنځ یو دریاب تیریږي. د دریاب په منځ کې په یوه وړوکي ټاپو باندې یوه ونه ولاړه ده. کله چې د ګاټمار د فیستیوال ورځ راشي، نو د دواړو کلیو خلک د سیند غاړې ته راوځي، یو بل په کاڼو ولي او د یو بل کسان نه پرېږدي چې د سیند د منځ د ټاپو ونې ته ځان ورسوي. د هر کلي اوسیدونکي که د تیږو د باران په منځ کې د ټاپو ونې ته ورسېده، نو معنا یې دا ده چې د ګاټمار په فیستیوال کې بری په نصیب شو. له ځایي روایتو سره سم د دغه دود د زیږیدو اصلي علت دا دی چې څو سوه کاله پخوا په دغو دوو کلیو کې دوه مینان وو. دوی یوه ورځ فیصله وکړه چې دواړه به سیند ته ځانونه اچوي چې سره وتښتي او په یو بل ځای کې شریک ژوند شروع کړي، خو کلیوال چې ورباندې خبر شول د سیند غاړې ته یې ځانونه راورسول
او دوی دومره په تیګو وویشتل چې دواړه په سیند کې ووژل شول. د هند مادیا پرادیش ایالت چارواکو فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې دوی د ګټ مار دود وروسته تر هغې منه کړ چې د بشري حقونو ډلو د دې دود د غیر انساني اړخونو په اړه شکایتونه وکړل. تیر کال د ګټ مار په مراسمو کې یو کس وژل شوی او 400 کسه ژوبل شوي وو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سالنګ کتاب خبرندوی مؤسسه څه موده د مخه د پښتو غزل د بابا حمزه شینواری د ژوند پیښو پاړه یو کتاب چې حمزه پیژندنه نمیشي خپور کړه. دغه کتاب له استاد حمزه شینواری سره د اردو ژبې د نامتو لیکوال پروفیسر خاطر غزنوی د مرکې په اساس برابر شوی او ځوان شاعر لیکوال او ژباړن سبیح الله احساس پښتو کړی دی. له ښاغلی احساس سره د همدې کتاب او د استاد حمزه د شاعرۍ په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احساس، د کتاب دی ولې انتخاب کو د ترجمې لپاره؟
دا کتاب تقریبا لما سره چکل نه وای چاپ شوی په 1990 کال کې. هغه وخت زه په پیښور کې د یو لسم سنفیانه د کالج محصل و مال. دغه کتاب ما ورو ورو لسته، څو واره مې لزان سره ولسته. ما چې کومې خبرې یا کوم معلومات کومه پیژندنه چې د استادانو له خولې د حمزه بابا په اړه اورېدلې وه، خو په دې کتاب کې ما یو نوی حمزه پیدا کړ. د کتاب د حمزه د ژوند، د حمزه د پیژندلو په اړه ما ته یو بیل ارزښت زما په خیال کې راغه. کنو همدا و چې ما ته ژباړل یو ارزښتناک کار و برېښېده او شروع مې پرې وکړه.
ښاغلی احساس، په دې کتاب کې د حمزه بابا په باره کې ډېره جالبه خبره چې ستا توجه یې ډېره جلب کړه، کومه وه؟
خبرې خو تقریبا لستون کې به دی کې ډېرې جالبې خبرې د حمزه بابا په اړه باندې، د فکر په اړه باندې پیدا کی. ځینې خبرې ما ته پکې داسې ښکاري چې حمزه دلته څومره چې دا په بغاوت باندې مشهور دی، په دې کتاب کې هم په همغومره بغاوت باندې غږېدلی دی، د خپل ژوند هر اړخ یې راخستی.
سانسور نه
دی کړی؟ نه، هیڅ ډول. زه یو بیل گوای ما دی په دې کتاب کې هغه څه هم را اخلي چې کېدی شي په اوس وخت کې ځنې کنور سوګنه پښتانه خو په شرمېږي. دی وایي چې دی یو ورځ په تشناب کې ویده کیږي، تشناب کې ویده کیږي او خلک راځي او دی ټول خلک د پسې ګرځي او دا بیا لاغه ځای راجګي او بیرته بوزي خپل کوټې ته. خود د خپل ژوند هر اړخ راخستای دی. بل د هغه دا دی وایي چې کله د مور وفات کېده دی 2 کلن وو، خدای دغه وخت کیسه په خپل کوي او وایي چې دا هر څه ماته را یادیږي. بل حمزه څومره چې ورته خلق قایل وو هغه هغه په خپل هم خپل ځان ته قایل دی.
ښاغلی احساس، دا خو دې ټولې خبرې د حمزه بابا په کیسه کې وکړې، د مرکه کوونکي په کیسه کې هم څه ووایه. ځینې خلک په افغانستان کې چې کومې مرکې کېږي یا په پښتو ادب کې رواج دي، په هغو نیوکې کوي وایي ډېرې کلیشهیي غوندې دي، یو قسم پوښتنې اعتراض.
خاطر غزنوي،
خاطر غزنوي خو لوی پروفیسر دی، د اردو ادب نامتو سړی دی، عالم فاضل سړی و، نو د دې پوښتنې به ممکن ډېرې نه وي. د مرکه کوونکي په حیث دا کتاب څنګه ګڼې؟ د خاطر غزنوي کار څنګه ګڼې؟
بالکل، خاطر غزنوي صاحب غټه هغه داده چې په دې کتاب کې ډېرې کمې پوښتنې شوې دي، خو حمزه بابا مجبور شوی دی چې په دې کمو پوښتنو کې هغه د خپل ټول ژوند وایي. که دا کتاب څوک ولولي په کمو پښتنو کې حمزه بابا د خپل ژوند ټول داستان لوستونکو ته وړاندې کوي چې دغه. او بل د لنډه پښتنه ده خو ډېره راټوله پښتنه ده، داسې پښتنه نه ده د بیلګې په توګه هغه په هغه چې وایي چې په هو نه باندې ځوابیږي، داسې نه ده ځواب شوی، هغه پوره معلومات دی.
داسې پښتنه ده چې خامخا
هغه باید ټوله کیسه
مجبوري چې ډېرې خبرې وکړي،
هغه باید ډېرې خبرې. او بل
مثلا څنګه پښتنه
د بیلګې په توګه دی پیل هم داسې کوي که د ژوند کیسه راته په لنډه توګه وکړي. اوس د ژوند کیسه زه خوایم که دا ټول کتاب هم د یوه پښتنه وای، نو حمزه صاحب باید هم د هر څه ورته ویلي وای چې په دې کتاب کې دي.
ښاغلی احساس، په دې کتاب په اخیره کې د حمزه مرحوم د کلام یو انتخاب هم شته. دا انتخاب هم خاطر غزنوی کړی دی؟
نه، دا انتخاب ما ورزیات کړی.
د حمزه صاحب
غزلونو مجموعه تحصیل وسته واغله خاص کتاب څنګه انتخاب کو؟
دغه انتخاب د بیلابیلو ملګرو سره له مشورې وروسته ما ته داسې هغه شوه چې د حمزه د پیژندنې تر څنګ څوک د هغه د کلام ځینې نمونې هم ولولي، نو کیدای شي ما داسې فکر کوو چې د کتاب ارزښت به ښه شي. بیا زه له ملګرو سره مشورې په دې وتوانېدم چې د حمزه د وروستنۍ اطلاعات کلتور وزارت چې کوم درې ټوکه چاپ کړي دي د کلیات په درې ټوکونو کې، د دغه لومړی او دویم ټوک څخه دغه یو یو بیت انتخاب شوی دی.
یو بیت
انتخاب شوی دی او یو سل شل غوره بیتونه دي.
د امزه صاحب د کلیات چې تاسو وکتل او بیا مغورچان پکې وکړو، انتخاب هم پکې وکړو، نو د امزه صاحب د شاعرۍ په څه کې څه نظر لري؟ دی خو د ډیرو په نظر باندې عرفاني شاعر دی. ځینې خلک بیا وایي وای دی حمزه صاحب درست د عرفاني شعرونه ډیر ویلي، خو د ده ډیر ښایسته شعرونه هغه دي چې له دې ځمکني عشق سره، د دې خاورینې دنیا له مینې سره، له دې مجازي مینې سره تعلق لري. ځینې خلک بیا دا خبره کوي. په هر حال مختلف نظرونه دي. تاسو د حمزه د شاعرۍ په څه کې څه وایست؟ ډیر مهم خصوصیات یې څه دي؟
دا څه ده که دا شاعري بلې ژبې ته وژباړل شي نو لستونکی پوهیږي چې د دې شاعر پښتون دی. د پکې خپل ټولنه کده عرفانی شاعری کړی ده، کده هغه زمکنۍ هغه عشقي هر اړخ کې پکې دراخسته دي، کده پکې نوښتونه کړی دي، کده غزل ته یو نوی رنگ ورکړی دی. د خپل ټولنه پکې نه ده هیر کړی، د خپل رنگ پکې نه ده هیر کړی، یعنی خلک پوهیږي چې دا شاعری کوم ځای کې شوی ده.
شغله احساس د فرزن دی ویلې دي پښتني سترګي او ترکیب د جوړ کړی دی، دا کار د کړی دی. تاسو ممکن دغه شی ته اشاره کوئ، خو ځینې خلک وایي چې حمزه بابا دغه سی ترکیبونه جوړ کړل، حجرې یاد کړې، پښتني سترګې یاد کړې، نیخ کاته یاد کړل، دا قصې وکړې، ننوات یې یاد کړل. داسې خو بیا وایي چې ځینو نورو شاعرانو همدغه د حمزه سمبولونه او د حمزه ترکیبونه دومره تکرار کړل چې هغه خوند ورپیکه کو. آیا له دغه خبرې سره هم تاسې موافق یست؟
دا روغه خبر ده. رښتیا هم کله چې نوښت څوک وکړي، پیل چې څوک وکړي، دود خدا سې دی چې هغه یو شی چې کله چا نوی راوایسته که زه بیا کاروم نو زه باید له هغه څخه ښه وکاروم، په نوي رنګ کې خلکو ته وړاندې کړم. خو زموږ د اوس که خپل ځان وایم، زموږ شاعري دومره کمزوري وي چې هغه ترکیب یا هغه خیال خلکو ته په نوي رنګ کې خو نشو ورکولی. هغه کوم پخوانی رنګ چې لري هغه هم راڅخه خراب شي، ترکیب هم خراب کو، نو دا ستونزه خوشته ده. خو زویم په دې کې به د حمزه بابا څه ګناه وي؟ هغه خپل کار کړی دی.
شغله احساس، نو تاسو د استاد حمزه له ټولې شاعرۍ یو سلوشل بیت انتخاب کړی دی. آیا په یو سلوشلو کې هم کېدای شي چې یو بیت انتخاب کړي، کوم بیت ډیر خوشی شي؟
تقریبا دغه شاعری چې ما انتخاب کړی ده، دې کې به بیا هم د سیاغه نه وي چې زه وایم همدا یو بیت به ډیر هغه وي. خو ما ته د حمزه صاحب هغه باید ذهن ته راځي په کوم باید چې دته د ډلې خلک جګ شوي او دته د بابا لقب ورکړی دی، هغه باید رښتیا هم هغه کې ډیر څه دي. هغه همدا وایي چې تور سترګې مې د یار زړه ته پذیر دي، تور سترګې مې د یار زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړلی لام دی. دا حالت حمزه بابا خپله وای تقریبا دوه ځله دې کتاب کې یاد شوی دی چې دا چې کله دغه بیت وای دا په 1940 کال کې په خبر په مالګي منډي کې مشاعره وی، نو هلته وای چې سمندر خان سمندر د دغه بیت په اوریدو باندې چکیږي او دته غږ کوي چې واه د غزل بادشاه، د غزل شاهنشاه. او وای چې هغه نروسته دا لقب مشهور کیږي او خلک دای په سیمه کې د پښتو ادب کې د غزل د بابا په نوم باندې شهرت هغه کوي.
شغله احساس، آیا دا بیت دی چې خوش کړی دی، ډیر زیات خوش کړی دی، آیا وجه خو بیدا نه یی چې دغه یو تاریخي پس منظر سره تړلی دی؟ آیا دیگه اثر دی او که باید خپل هم ډیر زیات خوندر کړی دی، یعنی چې دا کیسه نه واورید دی هم دی باید توجه دومره جلب کړی و؟
زه چې څومره فکر کوم دا باید هغه خپل هنري او هغه خپل شعري ښکلا لري. خو زه چې څومره هغه کوم چې دا کتاب ما ژباړه، کله چې دا کتاب چې څومره تاثیر په ما کړی او بیا چې دغه ځای ته راورسېدلم، نو دغه باید رښتیا هم دغه یو اړخ هم لري چې دا تاثیر هم دی، کنه نور هغه د حمزه شاعري خوب دا سده زه پوهیږم چې له دې نه هم پکې ډیر شاهکار بیتونه شته دي، ډیر ښه بیتونه شته دي.
شغله اساس لدی کتاب پرته لهم سره پیشندن پرته منور څش باړل دی یا څش باړی
ل دینه مخ کی زما د غورنو پنایا را یو ناول مش باړل چاپ شوی دی دوه خارونه د ارواخه د الفت صاحب او د جبران خلیل لندکی نسرونه او چې دواړه د
شغه دی جبران ولا د ترجمه کړی
وو دواړه یو ځای چاپ شوی په دې یو کتاب شنګ یو کتاب ګوټه غوندیو دا و دینه رستا د حمزه بابا اتوبیوګرافي د چې د پخپل لیکل د نقش حیات پنوم باندې باغه می پایل کړای دی یو
له اردو ترجمه کوي
هم له اردو نه د حمزه بابا پخپل په اردو لیکلای دی تر یو ځای هغه هم روان دی او ورسره یو ناول دی د شهاب الدین غوري دا هم د اردو ژبې یو ډیر تکړه تاریخي ناول لیکونکی دی صادق حسین صدیقی چې هغه ډیر ښه تاریخي ناولونه لیکي ما ډیر لوستلی دی او په ډیرو ناولونو کې دغه زما خوښ شوی شهاب الدین غوري دغه ژوند او داغه هغه کوم هغه چې کله هندوستان ته ځي کوم حکومتونه چې جوړی دغه حالت
د دې امزه صاحب اتوبایوګرافي چې دا چې د اردو کې لیکل ده هغه خو لدی کتاب نه مخکې د کورست لیکل شوی ده
هغه زه چې څومره ګومان کوم هغه اتوبایوګرافي حمزه صاحب په وار وار لیکل ده او تقریبا یو څه بل دی کتاب مخکې یو څه بل دی کتاب
آیا د محتویات لدی کتاب سره فرق لري خو په دې کې هم د خپل ژوند په څیر خبرې کوي
وو دې کې هم دومره ډیر توپیر نه لري یوازینه توپیر دا دی چې دا کتاب د کې حمزه بابا د عمرکی غونډې غېدلې دی او هغه کې دی وکي سی غونډې غېدلې دی هغه کې هر څه ویلې د خپل ژوند او د کې په لنډه پکې راته شوې دی لکه څوک چې چانه پښتنه وکي او د سی او د کې سی په شکل نه دی غېدلې
شغله احساس ډیر مننه د دیونه یا صدیر اړوی مو چلا هم تم روا نور نو اجازه غواړو پیسې توسي
د اوونه تر اوو